په پیښور کې د سحر 10 بجې شور دین کو د مشال رادیو په دویمه یو ساعت خبرونه کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه درورو خبرونه د منور شاو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د بندو شناختی کارډونو زر تر زر خلاصولو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر د امریکایي پوز د مشر سره په امنیتي او دفاعي چارو خبرې اترې کړې او هند او چین د امریکایي بندیزونو باوجود له ایران تیل او اخیستلو ته تیار دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی د بندو کړل شو شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره قرارداد منظور کړی. دغه قرارداد پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وړاندې کړو. نوموړي له غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل
یو تسلسل سره دا مسله را روانه ده. بیا چې شناختی کارډونه نوي کوي په هغې کې هم دا مشکل راځي او دوره په غیر ذمه دارۍ سره او په غیر سنجیدګۍ سره داخله وزارت چې دی یا نادرا چې دا دا مسله چې دا ټیکل کوي او لګي دا چې دا پښتانه چې دي دا خدای مکړ د پاکستان باشندگان نه دي.
صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی چې پکې له وفاقي حکومت د پښتنو په زرګونو بلاک شوو کارډونو خلاصولو غوښتنه شوې ده. نادرا یا وفاقي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له رسنیو د خبریالانو د ایستلو لړۍ بندولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې تابع د خبریالانو وفاقي اتحادیه کړې وه چې مشر یې افضل بټ په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
منگ خپل دی تحریک تا د بے روزگاری خاتمے او کارکون کو تا د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکڑے او د هغه ټولو مطبوعاتی ادارو چې کارکون کی د نوکرونه لری کړي او یا تنخواګان نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهرې کوو.
دا په داسې حال کې دا چې په پیښور کې هم خبریالان د خپلو همکارانو د بیروزګارۍ خلاف احتجاج کوي. بلخوا تېره ورځ د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې سی پی جی په خپل یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو ژوند له خطر سره مخ دی. په رپورټ کې راغلي چې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکوونکو هیوادونو کې افغانستان په شپږم او پاکستان په نهم نمبر دی. اپوزیشن ګوندونه وایي د وفاقي حکومت لخوا په 13 آئینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی به کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند 13 ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه به نیسي چې پکې د صوبو واک کمیږي. د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي اسد محمود په دې حق لمشال لیډیو ته وویل
پیپلز پارٹی خپل خطرات ظاهر کړی دی 18 ترمن په حواله سره او جمعیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری دی.
نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به ډېر زر ټولګوندیزه غونډه را جوړه کړي او پکې به د مسلم لیگ نواز ګوند د شاملولو لپاره هڅې توندې کړي. 13 آئینی بدلون د پیپلز ګوند په حکومت کې منظور شوی و چې پکې صوبو ته په اول وار ډېر واک ورکړل شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قمندانۍ له مشر سره د سولې په مذاکرو د افغان ځواکونو په لا زیاتو قوي کولو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون په ار کې له جنرال جوزف ووټل سره په امنیتی او دفاعي ادارو کې په اصلاحاتو او د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اغیزو هم بحث وکړ. تیره ورځ ناوخته له ارک څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي ووټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله مشرتا مبارکی ویله. د اعلامیه تر مخه جنرال ووټل ډاډ ورکړی چې امریکا به د نړیوال ستراتیژیک اتحادي په توګه له افغان حکومت او افغانانو سره مل وي. د جرمني سرکاري وکیلانو د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر په جنگي جرمونو تورن کړی. وایي د چاغه د قیدیانو سره په ناوړه چلند کې رول لوبولی. د جرمني د وفاقي وکیلانو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د احمد ظاهر په نوم دغه 6 کلن افسر د دښمن د دریو نیول شوو جنګیالو د پلټنو مشري کوله چې په دغه موقع یې د یو قیدي ویښته راښکلي او په سوکانو یې وهلی. احمد ظاهر د جرمني له میونخ ښار سره نږدې د اکتوبر په 15 نیول شوی دی. د ریپورټونو تر مخه هند او چین د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران نه د تیلو په اخیستلو وروستي امریکایي بندیزونه به د نومبر په 15 عملي کیږي، خو بیلابیل رسنۍ ریپورټونه ورکوي چې هند او چین د واشنگتن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی بل کوم هیواد نشي پوره کولی. واشنگتن د 2015 کال د اټومي لوزنامې نه د وتلو وروسته په تهران یو وار بیا بندیزونه لګولي دي. دغه لوزنامه ایران د امریکا په شمول د نړۍ له شپږو قوتونو سره کړې وه، خو چین چې د ایراني تیلو تر ټولو لوی خریدار دی په ډاګه ویلي چې دغه لوزنامې احترام کوي او له ایران د تیلو اخیستل به جاري ساتي. دا راز هند په رسمي ډول ویلي چې له ملګرو ملتونو پرته په یو اړخیزه توګه لګول شوي بندیزونه نه مني. دواړه هیوادونه روایتي نږدې تعلقات لري. بلخوا په ایشیا کې د ایراني تیلو اخیستو نور دوه لوی ګاکان جاپان او جنوبي کوریا له تهران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او بل خبر دا چې روس په امریکا تور لګولې چې د ماسکو او پخوانی شوروي جمهوریت ارمینیا ترمنځ تعلقاتو کې د فاصله جوړولو هڅه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ وویل دا مسله 13 اونۍ یروان ته د امریکا د قومي سلامتۍ د سلاکار جان بولټن د سفر پر مهال د خبرو نه احساس کړي چې د روس د ولسمشر دفتر په وینا پکې پرده کې په ارمینیا غږ شوی چې له خپل روایتي اتحادي روس سره اړیکې غوسې کړي. ارمینیا له روس سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې تعلقات لري. د اکتوبر په 15 یروان ته د سفر په وخت جان بولټن وویل چې په ارمینیا د امریکایي پوځي سازوسامان ممکنه خرسون پاړه خبرې اترې شوې دي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د هیواد د پام وړ شمېر وګړو په تېره د پښتنو تړل شوي شناختي کارډونه بیرته خلاص کړي.
دور په غیر سنجیدګۍ سره دا مسله چې دا ټیکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دي د پاکستان باشندگان نه دي.
د پاکستان د یو شمیر شخصي ټي وي چینلونو لخوا د خبریالانو او نورو کارمندانو له نوکریو د ایستلو اقدام پر ضد پرون په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاجي مظاهره وکړه.
زموږ دا احتجاج به داغې پورې جاري چې څو پورې مالکانو زموږ دا ملګري واپس نه بحال کړي.
او د دیونه پتان دی هیل خبرونه کې اوري چې د خزو د حقوقو او د غوی د خیر خګړې لپاره د جوړ حکومتي کمیشن اساسي کارونه څه دي.
روزمره چې د حکومت کارونه یې دغه باندې یو تنظیمي نگاه اچول یا غوی د مشاورت ورکول چې دا دغه شخص لري.
پام کوونیس پروګرام هم اوري هیل د لمشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد منظورولو په ترڅ کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د هیواد د وګړو تړل شوي شناختي کارډونه بیرته خلاص کړي. د اسمبلی په غونډه کې وویل شول چې له تړل شوو شناختي کارډونو ډیری هغه د پښتنو دي چې له وجې هغوی ته ستونزې جوړې شوې دي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا ګلپورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو متفقه قرارداد په لار د وفاقي حکومت او نور متعلقه ادارو نه غوښتنه وشوه چې دا پښتنو په زرګونو بند شناختي کارډونه دي په سمدستي توګه خلاص کړي شي. د عوامي شل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک چې دا قرارداد یې وړاندې کړی وویل د نادرا ادارې د 1300 کالو راسي د پښتنو په زرګونو کامي شناختي کارډ بلاک کړي دي. دا کوم په وجه بیلابیل سرکاري ادارې د خلک زوروي او تنګوي. هغه زیاته کړه چې د کمیشن هدي کارت د نشوالي په سبب دغه خلک نه خو اوټ اچول شي او نه د حکومت لاړه اسانتیاګانې ترلاسه کول شي.
یو تسلسل سره دا مسله روانه ده. بیا چې شناختي کارډونه نه وي کوي پغې کې دا مشکل لازي او دور په غیر ذمہ دارۍ سره او په غیر سنجیدګۍ سره داخله وزارت چې دی یا نادرا چې دا د مسله چې دا ټیکل کوي او لګی دا چې دا پښتانه چې دی دا خدای کار د پاکستان باشندگان نه دي.
دا دیر نه د متحد مدرسې عمل په ټیکټ منتخب شوی عنایت الله اول چې سند او پنجاب صوبو کې پولیس هغه پښتانه نسی او تنگوي چا سره چې کامی شناختی کارت نه وي. هغه زیاته کړه چې د 1300 کالونو راسي دا د په حلقه کې د زورګونو خلکو شناختی کارتونه بلاک کړی شوی دي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان اول چې تیر حکومت کې د زورګونو خلکو شناختی کارت بلاک کړی شوی دی چې زیات تر پکې د پښتنو دی او د دوی حکومت به کوشش کوي چې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي.
صوبای اسمبلی په متفقه تور باندې دا سفارش وکړه د وفاقي حکومت ته، نو بالکل دا مونږ سپورټ کوو، بلکې پرایم منسٹر صاحب سره چې زمونږ نورو دغه باره کې میټینګ شوی دی هغې کې دا ایشو مروچته شوی ده او هغوی هم دا یقین دهانی کړې ده که چېرته زیاتېږي پښتون سره یا د دې صوبې هر یو اوسیدونکي سره د شناختی کارډ حوالې سره نه هغه به نه برداشت کېږي او انشاءالله دا بلاک شناختی کارډ دا مسله چې کومه ده دا حکومت به انشاءالله حل کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد په لار وفاقي حکومت نوښتنه وشوه چې د سعودي عرب په جیلونو کې په زرګونو پاکستانیان چې زیات سر پکې پښتانه دي بندیوان دي او د هغوی د خلاصي دپاره دی په سفارتي توګه د سعودي حکومت سره دا خبره اوچته کړي او د هغوی بند پیسې او روزګارونه دي دوی ته واپس ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په اسلام آباد کې خبریالانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت او د مطبوعاتي ادارو له مالکانو یې وغوښتل چې کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي او په غیر قانوني توګه د هغوی نوکرۍ نه ختموي. د مظاهرې تابعیا د خبریالانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. د دې تنظیم مشر افضل بټ مشال لړیو ته وویل د یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو لخوا د خبریالانو په زور له کاره د ایستلو پر ضد یې احتجاجي تحریک پیل کړی دی او دا چې دوی به راتلونکو ورځو کې هم ورته احتجاجونه وکړي. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د یو شخصي تلویزیون اکسپرس ټي وي دفتر مخې ته مظاهرې دوران د خبریالانو وینا وه. د تیری ایوی میاشتې راهسې د یو شمېر ټي وي چینلونو مالکانو په درزنونو کارکوونکي د نوکرو څخه لرې کړي دي، نو نه صرف دوی دی واپس بحال کړي بلکې خبریالانو ته د تحفظ هم ورکړی شي. د مظاهرې تابعیا د جورنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. د یاد تنظیم صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د خبریالانو په زوره د لرې کولو پر ضد یې د احتجاجي تحریک لړۍ پیل کړی ده او پر راتلونکو ورځو کې بعد یو شمیر نورو مطبوعاتي ادارو مخې ته هم مظاهره کوي. موږ خپل دې تحریک ته د بې روزګارۍ خاتمه او کارکوونکو ته د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکړی او د هغه ټولو مطبوعاتي ادارو چې کارکوونکي یې د نوکرونه لرې کړي او یا تنخواګانې نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهره کوو او چې کله زموږ دا مظاهره زیاتې شي نو ادارو مالکان او حکومت به راسره خامخا مذاکرات کوي او انشاءالله څنګه لاروزی. په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلیست اسوسییشن رستیال صدر طارق وردګ وینا وه د تنظیم ملګری به تر هغه وخته په دې مظاهرو کې ګډون کوي تر څو چې خبریالانو په زور د لرې کولو لړۍ ودرولې شوي نه وي.
چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغللی دوی په میډیا پسې راغستی دی، دا اول نه دې ته اډورټایزمنټ نه میلاویږي، نو مالکانو هم یو خپله منافلی شروع کړ ده او دا وایي چې تاسو ریبوټ په شان کار کوئ چې څه درته ویلا کېږي څنګه سکار کوي. زموږ دا احتجاج به داغې پوری جاری چې څو پورې مالکانو زموږ دا ملګری واپس نه بحال کړي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو چې پکې اکسپرس میډیا ګروپ نه علاوه بول نیټورک، نئی بات میډیا ګروپ، نوای وقت ګروپ، ڈان میډیا ګروپ، کیپیټل ټي وي، اب تک نیوز او روزنامه جنا په شمول یو شمېر نورو ادارو د ټول ملک نه د خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین د نوکرو څخه لرې کړي دي. د ادارو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته اشتهار رات نه ملاویږي چې لوجی په خساره کې روان دي، نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خود پینډي اسلام آباد د جورنالستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي دا هر څه د ایوی منصوبې تر لاندې روان دي، ځکه چې یو څو میاشتې وړاندې د انتخاباتو دوران د ادارو ته د کروڑونو روپو اشتهارات ورکړی شوي وو.
دا سازش دی مونږ دا ګڼو چې د حکومت هم لاس ته، ځکه چې حکومت په سپورې سیکشن وانه غوښتل دي مالکانو ته په کروڑاو روپۍ اوس په دې کمپین کې ملاو شو د الیکشن. دا لکه زمونږ اولنی سټپ دی، دینه پس
د ذکر دا چې د اکتوبر په نهمه هم خبریالانو د خپلو حقونو لپاره د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د مطبوعاتو ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې چې په کومه غیر قانوني توګه کارکوونکي د نوکریانو څخه لرې کوي نو دې مخنیوی دې هم وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیسټ د اکتوبر پر 9مه خبر کړي رپورټ کې ویلي په پاکستان کې پر خبریالانو د مرګونی تشدد 43 او په افغانستان کې 11 کیسونه لا هم نه دي حل شوي. په رپورټ کې راغلي پر خبریالانو تشدد کوونکو ته په سزا نور کونکو هیوادونو کې افغانستان په شپږم او پاکستان په نهم نمبر دی. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د بی پولي خبریالانو د ادارې له استازي اقبال خټک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم حال ده.
لکه مریض په اسپتال کې پروت وي او اکسیجن لګولی شوی بس سا اخلي خو نور په وجود کې دم نه وي. د پاکستان میډیا هم دا صورتحال دی چې صرف سا اخلي نور په وجود کې دم نشته دی، آزاد رپورټینګ نشي کولی. دې وخت کې عمومي چې کوم وضع ده د ژورنالستان لپاره ډېره سخته ده، نه صرف دا چې ایډیټر مدیر خپله فیصله نشي کولی بلکې معاشی صورتحال مو ته ډېر سخت کړی شوی دی. اخبارونو یا تلویزیون چینلو چې کومې پیسې دي هغه حکومت نه ورکوي او د کومې وجې په دغه ادارو باندې اقتصادي فشار راغلی دی او تنخواګانې چې دی ډېر ناوخته ملاویږي بلکې کله کله خو پکې میاشتې تېرې شي. سو دا معاشي صورتحال چې کوم موږ دې وخت کې وینو دا یو داسې خوفناک ماته ښکاري چې که چېرې انسان په خېټه اوږي وي نو د هغه نه بس دا تمه لرل چې هغه به د مطبوعاتو ازادۍ لپاره بار په سړک راوځي ډېره ګرانه ده او نه هغه عسکر جنګېدی شي چې په خېټه موړ نه وي. سو دغه عمومي صورتحال چې موږ ګورو دغه وخت کې خاص طور باندې چې دا نوی حکومت راغلی دی عمران خان صاحب حالات ډېر زیات کړکېجن کېږي او ښکاري داسې چې دا نن کم صورتحال دی سبا ورځ به د دې نه هم خرابه کېدای شي وي.
اقبال خټک صاحب، په پاکستان کې د انټرنیټ او د سوشل میډیا څه صورتحال دی؟ دغه تم فلټر کېږي یا چاڼول کېږي او کنه ازادي ده؟
زموږ په سیمه کې یعنی پاکستان ته وګوره، هندوستان ته وګوره، چین ته وګوره، روس ته وګوره، ایران ته وګوره، دغه ته کې هم خاص یو عمل شروع دی چې د انټرنیټ چې کوم ازادي ده خلقو د غږېدو د خپل आवाज رسولو. یعنی تاسو ګورئ چې منظور پښتین د پاکستان په مرکزی مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو کې بالکل ورک کې زه نور کړی کی وخت نور کړی کی سو هغه چې د انټرنیټ نه استفاده کولو کوشش کوي لیکن هلته کې هم خندان پیدا کولو کوشش روان دي سره. او پاکستان دغه وخت کې چې دی دا تیر یو دوه کاله کې مخکې چې کوم قانون جوړ کړی د انټرنیټ په حواله سره وایي خو دا چې په انټرنیټ دلا چې کوم جرمونه کیږي دا غیر مخنیوي لپاره خو در اصل چې دی دا د انټرنیټ ازادي او د ژورنالیزم ازادي چې کوم دا د غیر لارې نیول دي سره. سو دغه یو داسې یو دغه موجود دی چې چرته ته سا اخیستلو کوشش کولی شي او لږه سا اخیستیا هم شي لیکن دغه ځای هم چې دی پاکستان حکومت پہ خاص نظر دے او خاص خواہش هم لري چې دغه آزادی باید چې سمه زیاته کمه کړی شي دومره هغه کوشش لګیا دی او ډیر حد پورې پکې کامیاب هم دی. عمومي طور باندې هم په نړۍ کې مونږ ګورو چې ترخه غړې په نامه باندې دغه آزادی ختمولو کوشش کیږي.
د بی پولی خبرانو د ادارې د پاکستان لپاره له استاذ اقبال خټک سره مو د بشیر ګواخ مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرینی مو بجو
سروی
پسلورنی مو بجو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د جمعیت علماء اسلام لخوا د ربل کیدونکې ټول ګوندیزي غونډې نه یوازې هرکلی کوي بلکې برخه هم پکې اخلي. اپوزیشن ګوندونه وایي د غونډې هدف د تحریک انصاف حکومت لخوا د آئین په 13 ترمیم کې د ممکنه بدلونو د حکومت د ناکامیو له وجې ملک ته د زیان رسیدو مخنیوي کول دي. حکومتي چارواکي د اپوزیشن یو ځای کېدل د جمهوریت کمزوري کول او له احتسابه د سیاستوالو تیښته ګڼي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل ورکوي.
په پاکستان کې د متحده مجلس عمل په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد او پیپلز پارټي چارواکي وایي دوی به د اپوزیشن په توګه د تحریک انصاف حکومت د هر هغه آئینی بدلون مخه نیسي چې د صوبو واک کموي. په متحده مجلس عمل کې شامل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد محمود د اکتوبر په 9مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د ټولو ګوندونو یو غونډه راغواړي. هغه زیاته کړه چې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی، خو مولانا فضل الرحمن د نواز شریف سره خبرې کوي چې د حکومت خلاف شریکو هڅو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه
پیپلز پارٹی خپل خدشات ظاهر کړی دی 18 ترمن په حواله سره، او د نیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې موږ خو د حکومت منډیټ فی الحال نه تسلیموو، او د دې جالي حکومت وایو چې دا دغه شیانو ته لاس واچوي، نو دوی سره خو اکثریت هم نشته په پارلیمنت کې دي چې دو دغه ترمن په مقابل چې چیرې بل ترمن راولي. په بهر حال د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری و بلل شو. سوه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وخت 2010 ترمیم ختم شو او هغه بندیز لری شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکل کېدو دوره تر 2 محدودوي. خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د آئین او جمهوریت لپاره نه بلکې د هغه احتساب څخه ځان ساتلو لپاره سره یوځای کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو لپاره پیل کړی دی. پرون سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان د صوبو ترمنځ هماهنګۍ ساتلو یا بین الصوبایي رابطو وزارت وزیر فهمیدی مرزا لخلی لیکلي چې حکومت په آئین کې د شوي 14 ترمیم ختمولو اراده نه لري. تر دې مخکې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو مشر غړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون خبرلان ته وویل د اپوزیشن ګوندونو له رایې وزه کېدو نه ویریږي.
عوام بھی جانتی ہے کہ اصل ایشوز کیا ہیں.
دی وای ولس پویږي چې اصلي مسائل څه دي او دا غوې اصلي ذمہوار څوک دي. اوس چې اپوزیشن ګوندونه ټول ګوندیزه غونډه ربلل غواړي، نو د دې باید یو مقصد وي. که د جمهوریت کمزوري کولو لپاره راغوتل کیږي نو سمه خبره نه ده. دا هم کېدای شي چې څوک د ځان بچ کولو لپاره استعمالوي. که رښتیا درته وایم، د اپوزیشن ګوندونو د راځي کېدو مقصد هیڅ د پویدو وړ نه دی.
مقصد اوس کا اوبجیکټیو سمجھ نه آیا.
د پاکستان په آئین کې د 14 ترمیم په کېدو سره د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیږدول شوي. همدارس د صوبې بجټ زیات شوی او دوی کولی شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسي جوړه کړي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د احتساب یو عدالت په قومي اسمبلی کې له اپوزیشن مشر او د پنجاب له پخواني اعلی وزیر شهباز شریف څخه د درغلیو په یوه قضیه کې د پښتون لپاره موده غځولې ده. د پاکستان د قومي احتساب ادارې همدارس بهر ته د سفر کولو د بندیز له لیست څخه د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نوم له لرې کولو سره مخالفت ښودلې ده. د مسلم لیگ نون مشران وایي دوی د حکومت او نائب ترمنځ د جوړجاړي تر سازش لاندې په نخښه کې حکومتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په لاهور کې د احتساب یو عدالت د اکتوبر په 9مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د جسمانی ریمانډ وخت د نومبر تر 10مه پورې اوږد کړی دی. هغه په دې تور په زندان کې دی چې د پنجاب وزیر اعلی په توګه د غلطه د کورونو جوړولو په اشیانه نومي سکیم کې غیر قانوني ګامونه اخیستي دي. دان ورځپاڼې په دې کیس کې د پورنۍ اورېدنې په اړه د احتساب ادارې یا نیب د وکیل وارس علي جنجوا دلایلو ذکر کړی چې هغه پکې ویلي په آشیانه سکیم میلیونونه روپۍ ضایع شوي او درغلي پکې شوې ده. خو د شهباز شریف زوی او د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز د اکتوبر په 9مه په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د دوی خلاف سازش روان دی او نیب د تحریک انصاف حکومت سره جوړجاړی لري.
ما د نیب د وکیل خبرې واورېدې. اخوا دې خوا خبرې کولې. یوه پیسه نه ده ضایع شوې، د یو انچ ځمکې درغلي نه ده شوې. خو بیا هم شهباز شریف د پاکو اوبو په کیس کې راغوښتل کیږي او په آشیانه کیس کې نیول کیږي. نن چې حکومت باید خپله تلاشي ورکړي، د نیب شاته پټېږي.
د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 2 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه هم چیلنج کړې چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومي کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلې په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته 10، مریم نواز ته 2 او کیپټن صفدر ته 1 کال قید سزا شوې وه، خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. عدالت لا هم د دوی نومونه د هغو خلکو په لیست کې اچولي پرېښي چې له ملک څخه بهر تګ بندي سپېده. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر غړي او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر په 28 خبرلانو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون تورونه بے بنیاد وبلل.
احتساب کے جو ادارے ہیں،
د احتساب ادارے او عدالتونه د هیڅ حکومت لاندې نه دي، دغه ادارې خپلواکي دي او خپل کاروایی کوي، نه پرې زموږ سره اثر شته او نه کوم زور.
نواز شریف تیر کال د پاناما په نامه د درغلې او قضیا یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلې نه مني وای عدلیه په خلاف سازش کوي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیلو وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د اورګزو یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د یخنۍ یا سړو په موسم کې د سیمې له هغو خلکو سره چې د کډوالۍ ژوند یې کړی دی ځانګړي مرستې وکړي. د اکتوبر له 6 راهیسې د ماموزو، علي خیلو او ملاخیلو د متاثرینو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. چارواکي وایي اغېزمنو خلکو ته به مرستې رسوي. د طارق اورګزي رپورټ ورو.
دستوری خیل اوسیدونکو او مدنی فعال اسیم اورگزی وای که په سیمه کې له سړ موسما د بچکېدو لپاره څه انتظامونه کړی شو نو ژوند تیرول به ورته ډېر ګران شي، ځکه چې هلته د موسم ټیټه درجه تر منفی 100 پورې غورځېږي.
ما خو دا ویره کېږي چې د کوم خلک واپس لاړو د بیا ډی پیز نه شي د ساړه د واجې، چونکې هلته کوم موسم دی غه منفی کې چلیږي، هلته واورم کېږي او ډېره سخته یخنی وي. زه اوس دې ته هم حیران یم چې دا کوم خلک لاړ شي، هلته به دیو د خپل ګرمېشوالي کاني پینې د پخۍ به پسې شي. په دې سره د آلرېډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټولو یا د لرګیو راوړلو په دین پابندي لګولې.
یو بل مدني فعال د عوام کلی اسیف الله اورگزی وایي دا خطر شته چې هلته د سړ موسم په شدت کې تر اضافه وروسته زیات خلک ورنه متاثر شي، ځکه چې ډېر کورنې داسې دي چې کورنې وران دي او هغوی هلته په ټینټونو کې وخت تیروي.
زموږ حکومت نه دا وخت کوو چې را په کال چې کوم آی ډی پیز واپس لاړ دي نو مخته یخنۍ روانه ده، هغه ته ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه ته د کمبل ضرورت پیخیږي، گرم کپڑوں ضرورت پیخیږي، ولا چې الدا غو سره مشران دي، زنانه دي، کوم کرونو تتلی دغه هوړنګ دي.
بلخوا له قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو ځای چارواکي ګل رحمان اورگزی وای دا د حکومت په پلان کې دا چې د سیمې متاثرین تر واپس کول وروسته به له هغوی سره د نورو مرستو علاوه له سړ موسمه د بچکېدو په لړ کې هم مدد کوي.
څکه دا خلک لاړ شي او پس دې پسې به مونږ هلته ځو، ټینټونه به ورته ورکوم او ان ایف آی کیس به ورکوم، کمبل به ورکوم، لوسی به ورکوم. مسلم یخ روان دی، د ڈی جی صاحب او ډایریکټر اپریشن په دې باندې انټرسټ دی په اور کسو دا ریټرن کې.
د اکتوبر میاشت له 6 حکومت د ماموزو، ملاخیلو، علی خیلو قومونو د متاثرینو واپسی شروع کړی دا چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاری وي. د متاثرینو د واپسی دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 10 کلو، 950، علی خیلو 15000 او د ماموزو 85 کلو 8303 بې ځایه کورنۍ به ستنول شي. د یادو قومونو ستنېدنه په اول ځل د مئی په میاشت کې تر شروع کېدو وروسته تر اوسه 8000 خندانونه خپلو سیمو ته ورغلي دي. په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته دغو قومونو خپلې سیمې پرېښودلې وې او په خوندي سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېرولو. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
مشال ریډیو د اردن کو په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د بندوکل شو شناختی کارونو د خلاصولو لپاره په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی چې په کې له وفاقي حکومت د پښتنو د زرګونو بلاک شو کارونو زر تر زر خلاصولو غوښتنه شوې ده. نادرا یا وفاقي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. 13 ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له رسنیو د خبریالانو د ایستلو لړۍ بندولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې تابعیا د خبریالانو وفاقي اتحادیې کړی وه. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې هم خبریالان د خپلو همکارانو د بیروزګارۍ خلاف احتجاج کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي د وفاقي حکومت لخوا په 13 آئینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی به کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 13 ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه به نیسي چې په کې د صوبو واک کمیږي. د افغانستان ولسمشر د امریکا د پوځ د مشر سره د سولې په مذاکراتو د افغان ځواکونو په لا زیاتو قوي کولو او نور موضوعاتو خبرې کړې. محمد اشرف غنی پرون په ار کې له جنرال جوزف ووټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې په اصلاحاتو د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اغیزو هم بحث وکړ. د جرمني سرکاري وکیلانو د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر شپږ کلن احمد ظاهر په جنگي جرمونو تورن کړی. ویلي دي چې هغه د قیدیانو سره په ناوړه چلند کې لاس درلوده. د جرمني د وفاقي وکیلانو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د دښمن د دریو نیول شو جنگیالو د پلټنو مشري احمد ظاهر کوله چې پکې یو قیدی له ویښتو راختلی په سوکانو وهلی. د ریپورټونو تر مخه هند او چین د امریکا لخوا د بندیزونو باوجود تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران نه د تیلو په اخیستلو وروستي امریکایي بندیزونه به د نومبر په 15 عملي کیږي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې به تاسو دوه ونیس پروګرامونه واورئ. تاندې هیلې او پام کوه. اول درته تاندې هیلې خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
د نن په تاندې هیلې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د حکومتي کمیشن د کار په اړه خبري اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقونو د خوندي ساتلو او په دې اړه قانون سازي کولو لپاره په 2009 کال کې یو کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن جوړ شو. دا کمیشن صوبای حکومت ته داسې مختلف وړاندیزونه کوي چې څنګه به د خزو د حقونو د سرغړونو مخه نیسي. د دغه کمیشن صوبایي کوارډینیټر آمنه دورانی د کمیشن د جوړېدو په اړه وایي.
مشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې داسې یو اداره ده، د حکومتي اداره ده چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې. او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه سکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغه کې دا خیال اوساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانه او د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټ چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملو شي چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. د دې کې دا چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغه باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان په کار دي دغه شان په کار دي سو دا چې موږ چې کوم کدي دي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړو.
د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د حکومتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشره نیلم تورو د کمیشن د کار په اړه وایي.
زمونږ کې پېښه کې دا اداره ده چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره د پارلمنت لپاره ډرافټونه تیار هوا. د ښځو سره چې کوم زیاتی کیږي یا ظلم کیږي یا کوم غوایو چې دی دا ګورنمنت یا سرکار یا دور اهمیت نه ورکړي د ښځو مشکلاتو ته یا هغې باندې څه تېرېږي هغه داسې نه دي مخامخ ساتي څنګه نور قانون جوړېږي. نو هغې دپاره مونږ آواز اچتو چې په دې باندې په ښځو باندې ظلم زیاتی کېږي کم ځای کې یا د هغې حق وهلې کېږي د هغې دپاره زمونږ بیسک کار دا دی چې مونږ دغه دا لاز جوړ کړو چې کم د هغې ته تحفظ ورکوي. مونږ دا کار دی بیسکلی زمونږ په ګراؤنډ باندې په میدان کې لکه بهر خلکو کې دومره کار دي څونه زمونږ پارلیمنٹ سره کاریا هغې دپاره ڈرافٹ تیارول هغې دپاره دا چې کوم د ښځو دا پرابلم دي پوره ډېر زیات هغې باندې آواز اچول.
نیلم تورو وایي د دوی کمیشن د صوبې په زیاترو ضلعو کې اوس څانګې لري. په دغو کې سړي او ښځې کار کوي او که چېرته په دغو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد کومه بده پېښه مخې ته راځي نو دوی یې رپورټ کوي.
ډیسټرکټ کمیټیانو کې دا دي چې زموږ په ضلع کې لکه 24 ضلع دي که نه چې لکه ډسټرکټونه دي نو په دې کې زموږ ډېر زیات مونږ د کلر راغلي دي زمانه مخکې چې کوم کمیشن او هغې مونږ خپل پوره پوره وخت لګولو خپل کوشش هم لګولو چې په دې ټولو صوبو کې زموږ کمیټیانې د ډسټرکټ جوړې شي. هغې سره به دا فائده وي چې هر ډسټرکټ کې چې زموږ کمیټي هغه به ټول داسې ښځې یا داسې د ریټایر شوې د ګورمنټ عہدیداران به وي ټریننګ پکې دي چې چا دې کې کار کړی چې ښځې راتلی شي دا سیول سوسایټي دا خلک چې کومي چې کوم د ښځو لپاره د لپاره کار کوي دا این جی او دی او که د سیول سوسایټي خلک دي که څوک هم دي نو دلته زموږ داسې دا بیسیکلی دا زموږ دا ریکوایرمنټ چې کوم دی دا ضرورت چې کوم دی په هر ضلع کې زموږ یو کمیټي چې کوم دا رپورټ کوي زموږ کمیشن ته په دغې کې په صوبې کې پکې خبر کړي نو کم از کم د ښځو آواز به زیات راشي څنګه چې موږ ته پته رسي چې اکثر دا ځکه دا خلک چې چپ شي یا پولیس ته رسي یا اونه رسي پولیس خو به یې په خپل ځای خو کم از کم دا چې د ښځو د حقوقو لپاره به یو کمیټي اومي چې کوم کې دا ښځې به راځي او خپل فریاد به وایي چې هغې فریاد کم زیاتی کېږي کم ظلم کېږي کم از کم د دې آواز به هغه وخت رسېږي پته به لګي چې په دې کور کې یا په دې صوبې کې په دې ضلع کې یا په دې کلي کې کم زیاتی شوې ده.
د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو حکومتي کمیشن کوارډینیټره امینه دورانی وایي د دوی اداره نه یوازې په کورونو کې بلکې په مختلفو د کار په ځایونو او نورو ادارو کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي او په دې اړه په ټولو پرمختګونو نظر ساتي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د ښځو چې کوم ویلفیئر دی د ښځو چې کوم ښېګړې کارونه دي هغه پالیسی او قانون سازي هغه د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن په دې لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیئر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقۍ لپاره اداره ورته وایي هغې دغې یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسي فریم ورک جوړولو لپاره ولې چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې مونږ ډایرکټ قانون سازی کې نه راځو مونږ حکومت سره صرف مشاورت ورکو یو تخنیکی معاونت ورکو نو په دې حقله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا د داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه ډېر په مؤثر طریقې سره نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلث دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي دا هغې کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي چې هلې ولې وشي چې د هغې کردار ایز ا ایکول سټیزن دی پروموټ شي نو دې لپاره مونږ ډفرنټ تجاویز ورکړي دا پالیسي فریم ورک د ټولو محنت نه پس کمیشن یو قسم نه جوړ کړی دی.
د پېښور های کورټ وکیلا او د دغه کمیشن کارکونکي روبینا ناس وای دوی په هغه ټولو حکومتي کارونو نظر ساتي چې د ښځو په اړه وي او دا شان د ښځو په اړه د ټولو قوانینو جایزه هم اخلي.
دا د حکومت د خیبر پختونخوا د طرفه په پاکستان کې د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن قومي کمیشن د وقار نسوا لپاره او دا په صوبایي لیول او زمونږه خوش قسمت کې دا د خیبر پښتونخوا چې د قومي کمیشن نه پاتې کوم صوبه کې پیل دا جوړ شو زمونږه په خیبر پښتونخوا کې جوړ شو او دا دا چې د کې دا نه چې د حکومت په خوخه باندې راځي دا باقاعده دا هر یو کا سی وی دی او هغه پراپر دا سکرټنی کیږي او دا غي نه پاتې کیږي سلیکشن کیږي د ممبرانو زمونږ کار مې دا دې د کمیشن چې موږ وګورو چې حکومت کم پالیسی کم پروګرامز کم پروجیکټ دې زنانو د خېګړې لپاره شروع کړې د زنانو د ترقې لپاره شروع کړې موږ وګورو چې آیا په دې کې د زنانو نمائندګي شته او دا دې کم پروګرام شروع شي دې نه موږ زنانو ته واقعي فائدہ رسیږي زم زم وخت مقصد دا چې موږ هغه کې کسته د قوانين موږ جایزه والی د دې پالیسیز موږ جایزه والی او ګورو موږ چې آیا په دې کې تاسو څه خوشاله نه چې هغه زمونږ د زنانه لپاره نقصان دی دا غي د مخې پر مقصد د لپاره هغه خندان کو نه جوړې پلار کی نو موږ دې لپاره هم دا غي جایزه لو او چې دا کوم تاسو قانون ښکارا شي یا موږ تاسو پالیسی ښکارا شي نو موږ هغه دوباره حکومت ته د ریکمنډیشن پر شکل کې ولېږو بای حکومت ته چې تاسو دوباره دې باندې اسمبلی کې باسو کوي او پدې کې دا تبدیلی راغلې او کنه دا مکمل شي ته هغه ختم شي درې بیا اسنه چې دوسر لکه څنګه چې حقوق منځ ده 1973 آئین کې راتل شوی دا پرانا کې او خاص طور باندې اسلام را د اسلامي سلو پرانا چې بیا زمنګ د خیبر پښتونخوا چې کم روایت دي کم زمنګ کلچر دي کم زمنګ ټریډیشن دي دا غي مطابق ځکه چې زمنګ خو پښتنو ماشاالله ماشاالله په دنیا کې یو خاص زمنګ خپل روایت دي نو موږ چې دا غي مفتي بیا دریم زمنګ غټ مقصد دی چې موږ بیا د دې نگرانی کو چې آیا د ګورنمنت ټولې ادارې دي د ګورنمنت کوم ډپارټمنټ دي د ګورنمنت کوم نور کوم سیمي ګورنمنت ډپارټمنټ دي آیا هغه زمونږه کوم پالیسی یا پروجیکټس روان دي په غیمانی عمل درآمد څنګه کیږي او زنانه ته اسانتیا پیدا کولو لپاره هغه څه اقدامات اخلي نو هغه باندې بیا موږ خپل رپورټ دغه کوم موږ خپل ارزو موږ باقاعده د دې ماهران د دې لپاره دغه کړي موږ هغه سره ټایم ټو ټایم هغه سره وخت په وخت مشورې کو او هغه سره هغه باندې بیا خپل رپورټ جوړو او هغه رپورټ چې دی بیا موږ خپل هم ځان سره ساتو بیا موږ پروینشل ګورنمنت ته هم هغه لیږو
دا چې تر اوسه پورې د ښځو د حقونو په اړه دغه کمیشن په قانون سازۍ کې څومره کار کړی دی په اړه د پېښور هایکورټ وکیله روبینا ناز وایي
الحمدلله اوس خو تر اوسه پورې څومره چې موږ ویمن کمیشن کار کړی دې کې ټول نغټ دي اوس موږ ایسټ تھروئنګ چې کوم تیزاب په زنانو باندې اوغورځولې شي هغه باندې دغه شوی دی هغه چې دی مخکې خدا وو چې قانون موجود وو آلریډي وفاقي دغه باندې پات شوی وو هغه دغه کړی او هغه کې ریهبلیټیشن اینڈ ری انٹیگریشن او بیا سزا چې دا غمو لګا زیات کا چې دا کوم زنانه باندې تیزاب پلیز چې دا دوباره دې بحالي چې هغه حکومت والی په خپل سر باندې او بیا دا غیر لپاره د معاشري دوباره یو خو وګړې یو مفید وګړې هغه نه جوړول لپاره چې حکومت موږ سره الله سره مرګتیا غوښتل کې چې چامانی تیزاب پریوتی دي او دې کې دا نشته چې دا صرف زنانه د لپاره موږ نارینه زنانه دواړو د لپاره دا ریکمنډیشن لیکلی دي بل دا دا چې یو غږ آرډیننس تاسو به کتلې چې په پېښور کې یو زمونږ یو دستور چې چا به څوک جنې د شورونه دغه ور بغل هغه کور مخې ته بیډه دی او کې یا به आवाज وکړي چې مات کې په اوجره کې چې د فلانی فلانی لور چې دا زمونږ غږ څوک به دې پسې رشتہ نه لالي کېدی ته هغه د پاره بیا زمونږ دوست محمد خان صاحب چې د پېښور های کورټ چیف جسټس هغه د دې واقعي نوټس واغستو او هغه چې د پروینشل ګورنمنت سره ورته پروینشل ګورنمنت بیا فائنڈنگ دا ریکمنڈیشن دا پارا بیا ڈسکشن دا پارا منگ ترو لے گر ویمن کمیشن تھا ویمن کمیشن سے منگ مخ کی کم کمیشن اگر بیا تو دوبارہ خپل ریکمنڈیشن پروینشل گورنمنٹ ٹو لے گل دی اسمبلی کے اگر ٹیبل شروع اور بیا پاگے میں یہ قانون پاس شو چمنگ ہوتا غد آرڈیننس دغا شانتی زنانا تا جائیداد محروم اسا کو دا پارا بے ہوم دغا شانتی لگا کو چاہے تا بے حق نہ ور کول جائیداد کوم نہیں ہے بے ترول بنا ہے یا بے پیار پنا مو تا سب دا پتی زمن کو عام طور مانی ہوں دغا لگے چیز انا نه نام موږ په کاغذونو نو اوس هغه لپاره هم هغه قانون چې به هغه منځو شوی دی او نور هم داسې کافی را روان دي اوس
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا آواز دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو اوس درته پام کوه اونیس پروګرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو یو زلی ځان ته بیا خپلو ماشومانو ته بیا مور او کور ودانو ته بیا چار او چاپیر غونډګانو ته او بیا د کور خرچونو او درنو بیلانو ته ګوته په غاخ او په چورتونو کې غرکو ترکو ملګرو د یو څو نویو پریشانیانو سره حاضر دی د راډیو کمال حیرانونکی لړزونکی د بریکنګ نیوز بابا او د ګډوډو خبرونو دادا ګورګین مرچکی په ډاو پزغستا. نو په خلاصو غوږونو او زکامو ډکو سپږمو واورئ ځان تیار کئ نو ټکسونو او ملا ماتونکو قیمتونو ته. خلک خوایی چې د ګرانۍ بم را روان دی خو پټ خبر دا دی چې بم خو ډیر وړوکی وي انشاءالله یې ټم بم را روان دی هغه خوب مدام را روان وي. نوې خبره دا ده چې ویل شوي دي چې د ټکسونو امبار را روان دی په ګیس خو و ټکسونه په بجلی کې هم ګرلس ټکسونه په بینکونو کې هم اتلس قسمه ټکسونه هغه غونډه ټکس تړه ټکس د دکاندارانو ټکس پرچا ټکس اغوا ټکس حلوا ټکس انکم او نور سل قسمه ټکسونه مو هم ورکړل. اوس دا اوریدل شوی دی چې په اوبو او په هوا باندې هم ټکسونه نافذ کیږي. په خوا خو به نوي ټکسونه په بجټ کې لګېدو اوس خو لوی قاضي کوزات صاحب هم ټکسونه لګی حکومت یې جلا لګی او هغه نور خو یې لګی چې لګی د هغو خپله خوښه ده چې په کمه تړه او کم روډ او کم سړي کم ډاکټر او کم انجینیر په غریب او فقیر باندې څومره ټکسونه لګی د اغو خو څوک لاس هم نشي نیولی ځکه نو نن مونږ سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن ته راغوښتی دی د ټینشن بادشاه او د ګډبړېشن شهنشاه ښاغلی محترم وزیر اکسایز او ټکسیشن د دنه واوري نور څو ټکسونه لګی او په څه څه بې لګی نور اسې چې ورته غوږ غوږ او سترګې سترګې شو داسې نه یي چې پټ میټر یې لګولی او په خبرو باندې ټکس را نه ولګی ځکه نو زه کیږم چپ او دی به درته شروع کې خپله سرنا راځی وروره وایست چې څه وایست نو
خا 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 یوه جوړه والیګان سلور سلور بنگڑی په غاړه د سرو زرو غړګی په پوز چارګل او په ویختو کې سر ګل
تاسو وای
په ګوتو د سرو سلور سلور ګوتی معلومیږي داسې چې نه بوالا هم د دې او اف آی ای والا هم
وای وای خوارشه ما دلته ته د مرکې د پاره راغوخته او تاسو ما د زرو حساب کتاب شروع کړو
نه چې دومره دی اغوستی دی نو د دې نه شل وارې خو به دې پټکړې هم وي کنه خبره نه یې په ملک ناپرسان کې اوبه نشته آی ایم ایف والا کست غواړي موږ د ټولې نړۍ قرضداران په ګری لیسټ کې خو راغلي وو اوس به بلیک لیسټ ته ځو او تاسو داسې ګرځئ لکه د برونای دارالاسلام د باچا لور او کاګه د زیور شابش
یو یو ولی 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 خاوري خاوري ایرې ایرې
دغه خو زه درته وایم بیبي وایي مال چې خاوند ته نوی شوی حرام دی ته هم د فقیر ملک ښځه یې او فیشن دې د امیر ملک والاو کړی دی وبس شابش اته ګوتې دي که نه څلور ټکس شولو غاړګۍ ستا شوه ولی ټکس دي اته بنګړې دي که نه بس څلور ټکس شو چارگولی پا جنگا کستا او بس شابش کلا او بس
ہستا دماغ خراب شوے دے مونگ تاستا دا دے دا پارا ووٹ در کے چپا مونگ ٹیکسو نو لگاوے ہاو زمونگ پا زیور وو ٹیکسو نو لگاوے
پا زیور خوبا ڈبل ٹیکس لگی گی بی بی مونگ خوز پا دے سوچ کو چپا میک اپ ٹیکس وو لگو آو
یو یو پا میک اپ خو تاسو دا مخلا ہم ٹیکسو نو لگاو لیو نور بسو ٹیکسو نا پا لگا وے
کزما وسوائے اگا ٹیکسو نو تا با ما پا سلو کی ذرہ بور کڑا وے خوز با پلسو کی ذرہ بور کو
ولی ولی
اگا پا دے بی بی چھ دے میک اپ نن سبا دیری لوی لوی سنزے پیدا کری دی
وی وی لیوانے شو دا سڑے
لیوانے خود ما خواما چھ پا میک اپ می دوکا اولا میک اپ بعد می دیکا او خوڑلا
خا دوکا او خوڑلا اگا سنگا
دوادا نوڑان دی خبر در تکوم تو تکو چی امیلی دا بس پی مین شو مور تا میول چی بس ورسا شابا که لک غواری که کروڑ کم زکا غواری که پروڑ گت غواری که ساندا بس غواری که ٹیوٹا مور تا میول چی دوی با انکار ضرور دست رکوی خو تی هر شرطو منا او دا خاپی ری با خام خام آترا غواری کنا اگه چی زما مور ورلا ویدان جلی راک پلاری ول بسمی لاک ویلا ما تا یکین نرادلو چی زما رگ گنجا و موتا تا سنگ داسی اسینا نازنی نپای و ملاقات کی ورکڑلا بس دول شو دا مکشو میوزیک دک و جرشو وادن و میلشو اگه چی می دا پخ پل اصل اوریجنل شکل کی ولی دا پس ترگو می تور تاری کشو دا جون گارد پا کدی کی لشو پمزه که زرجلا شو پا آسمان کی غرغلا شو باش بیا ختم کسا شو
اوهو تو سوائے دوا دا پاورس خوناوی نور خایستاوی میک اپ ڈبل کنی وی
او دغه ډبل خو اول سنگل کړم او بیا یې پاگل کړم او بیا یې له عقل نه پیدل کړم
های های خا 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 هو سپوشم ته د واده د سهار کیسه کوي
نه مړې سهار چیرته و زما په قسمت ناوې مې د زوم په ګاډه کې کېنوله آخري ځل چې مې ورته وکتل خاپېرې معلومېده بس بیا پا لاره که ده گاڑی سی خراب شو پا لاره که گرمی بیا چی کمره تا لارو لای گزاره که ولا کور تا چی لارو ناوی پا تخت که نولا بجلی لاره گرمی خوالی خوالی چی بجلی رالا ناوی
ولی و تختی ده
های های کشکی تختی ده لیوای اگه خوزه و تخته ولم
چنگا ولی ولی
های های صدر تا وایم تو تکو دواده شیروانه پا غاڑا توره والا پتکه پا سر سرگل پلاس کی کمره تا داخل شم دا پا سر سالو کی ناستا و ما گانا شروع کرد خدای خبر خوب ده که دا هر سه پر اختیاوی نم پت پس را بنا رسی کی چه لیلاوی نم آغا چی بی پلاو لمخینا لیری کرلو لیلا نوا لیلا چرتوا لیلا نوا بلاوا خاپیره نوا خالاوا
ولی خود تاویل چی دمرخ کلی و چی پاول دیدن پیمین شم
او پا دویم دیدن چینجن شم پا درهم بندی غمجن شم
ولی ولی ولی
آغا دا میک اپ دره این چه گل و سلور کوت چونه ویلی شوی وکنه دود کا دود پانی کا پانی شوی ورس کور خو پاتی شو لڈیر غسین میں الیکشن نوکڑلو وزیر شو ما او پا اسمبلی کی می اول دغه بل پیش کرلو چی پا میک اپ دی دمر ٹیکس والا گول شی چی یہ وقت خزا دی ہم میک اپ اونکڑی او زما رنگ ساده خلق بیا پا دوکا پسی دوکا او دیکا پسی دیکا اونکڑی هر هر خزا پا خپل اصل اصل شکل کی گوارا ما باید چی تو رکی سپیر نشی خالا ماجبی نشی او پیتکی نازنی نشی هاو
دا میک اپ خوشی دی گیس مهم ڈبل کرلو پا پیٹرول او ڈیزل مهم ٹیکسو نا و لگوالا پا اوبو مو چنگ ٹیکسو نا و لگوالا
اوبو خو پریک دا بی بی مونگ خو پا واغانو ام دا ٹیکس لگوالو سوچ کهو کنا
یو یو پا ہوا چنگ ٹیکس لگوے
او ریدنی دی ندی چی وزیر اعظم صاحب اعلانو کرو چی یو عرب درختی مو لگوالے او پنزلس عرب بنوری درختی لگو چی ونی ولگیگی باران بشروشی او بیا با پا قدم قدم دیمونوی گرم هوا بسرشی نو پا دی صاف هوا کی چه تاسو گرزی را گرزی ٹیکس باور کوی کنا او بیا دا زینی خلق چی هوا خرافوی کنا دا غوی نبام ٹیکس اخلو کنا
خا مختمون سی را دادا نور پت سبانی ٹیکسو نا لگوی
نور نو که در رب رضا وا او در رب یو خاص بندگان را سره ملګری ان شاء الله په خبرو بم ټیکس لګو د خواخ یو انګور په جنگونو لسړونه په فرمایشونو او وسړی ته په غیبتونو بم ټیکس لګو
او کاوام بای راوتلو په هغه جلسو جلسونو او درنو به سوک ټیکس لګوي
ته فکر مکو بیبی زمونږ د پلان په مطابق به په هر سیز دومره ټیکس لګیږي چې د خېټې د مړولو دپاره به ښځه او نارینه دومره لاموزګاره نه وي چې جلسو او جلسونو ته ورشي
یو یو خدای دی تاسو غر کې تاسو خویل چې مونږ نوی ملک جوړو هغه ستاسو سندرغاړی څه نومېږي عنایت الله عیساخیلوي هغه به دا ګانا نه ویله چې
جدو بھی آئے گا حیران سب کی جان تو بنے گا ہے نیا پاکستان
دغستا سنوے ملک دے زما خیال دے چی آغا سندر غاڑے بہم اس دا گانا وائے
آ گیا ہے حیران گیس بھی گران تیل بھی گران ساری چیزیں ہیں گران غریب آدمی ہے پریشان
او کنا دغه خدای نوې پاکستان نوی ټیکسونه نوی نوی لوټې نوی وزیران صرف اعلانونه عوام پریشان پیاز په ګنده پروټې پسې ایران
نوگران و سرگردان و اوریدونکو مونږ را غوښتی دی سټوډیو ته جناب استاد پوهان مطلب علی خان صاحب د نن تاسو د بیلو بیلو ټکو معناوې پوښتلی شئ نو را ووئ زنګ او ترېنه وکئ تپوسونه رنګ په رنګ او نمبر تاسو ته معلوم دی 000000 شونې 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 او ډنګ 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 ډنګ
مطلب علی خان صاحب مام در خواش مطلب خوراوشه خواشه او خواشه
خواخه دا انگور دا پارا او انگور دا خواخه دا پارا هغه دو ټوخی گوله دا چی خوره نو بدی خوله ترخشه او چی نه خوره نو سینه بدی تختشه نو زکه چی تیره که خبوی دا خواخه زوی تا گوره مور بیدر نهیده شی یعنی گوله با تیره شی
یاره مطلب علی خان صاحب د انتخاباتو څه معنا ده راشي تیر سي او تر پخوا لا تیرو بیر سي
زما ګوله زمونږ انتخابات د مونږکانو هغه تلکه او د مایانو هغه جال دی چې دا زما او ستا رنګه د سادګانو دپاره اچول کیږي او د دوی جیبونه او خیټې ډکیږي چورتې مه وه له ګیره او منا بای دی تالی
مطلب علی خان صاحب د دې ټیکس معنا څه ده
ټیکس هغه تیل دی بیبی چې د غریب له بدن نه وځي او د امیرانو د ګاډیو انجن او د هغوی د بچانو فیشن او د بیګماتو فنکشن په ګرمیږي او چلیږي خو پام کوه پام کوه چې دا بند نه کې هو چنده او ټیکس به دواړه ورکوي هو پام کوه کنی آرټیکل 6-7-8 حتی کې تر شلو باندې ټوله در باندې لګېدای شي هو پام کوه او ټیکس ته سلام کوه
د باختر ستوري
و اونیزا ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو لمشال رادیو اووري
د باختر